مالخوا هم سلام په دې خبرونه کې دا راپور ورو چې اوري چې د جرمني د دفاع وزیر وی افغان ولسمشر د امریکا سره دفاعي او امنیتی تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. افغان حکومت د نړیوال ائتلاف لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي وسایلو او تجهیزاتو پر ویجاړولو جدي اندېښنه وشوده. خو خبرونه په خبرونو پیلوو له حمیدې هارون عثمان څخه اوري.
افغان ولسمشر احمد کرزی وایي چې له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک په برخه کې بیړه نه بلکې باید دقت وشي. د جرمني د دفاع نوی وزیر وایي چې افغان ولسمشر احمد کرزی له امریکا سره امنیتی تړون باید لاسلیک کړي. او په بارنوی خبرونو کې به واوري چې د ایران د اټومي پروګرام د خبرو مرکچی وایي د شپږو قدرتونو له استازو سره خبرې د کرسمس له رخصتیو تر وروسته مودې پورې وځنډول شوې. پورا خبرونه واوري. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي چې امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک په برخه کې بیړه نه بلکې باید دقت وشي. ښاغلي کرزی پرون د یو شمېر کورنیو رسنیو له خبریالانو سره په کتنه کې له واشنګټن سره د امنیتی دفاعي تړون په ګډون د هیواد د ځینو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یوه بیان کې وایي ښاغلي کرزی په دې غونډه کې وویل چې دی لا هم پر خپلو هغو شرایطو ټینګ ولاړ دی چې د دې تړون د لاسلیک په اړه یې په لویه جرګه کې وړاندې کړل. افغان ولسمشر دای دا چې ګنې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون د نه لاسلیک په صورت کې به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي ناسم تبلیغاتو بلل او ویل چې دی د دې تړون لاسلیک غواړي، خو د افغانانو کورونه هم باید د امریکایي پوځیانو له بریدونو مسؤن وي. ښاغلي کرزی همداراز د سولې د بهیر د عملي پیلېدو لپاره پر خپل مخکیني شرط هم یو ځل بیا ټینګار وکړ. اخوا بیا د جرمني د دفاع نوی وزیر وایي چې افغان ولسمشر احمد کرزی له امریکا سره امنیتی تړون باید لاسلیک کړي. اورسولا وندرلین په مزار شریف کې د مارمل په پوځي اډه کې جرمني سرتیرو ته په وینا کې وویل دا ډیره مهمه ده چې د دواړو خواوو ترمنځ قانوني چوکاټ رامنځته شي او ځکه دا هیله لري چې افغان ولسمشر به دا تړون سمدستي لاسلیک کړي. میرمن وندرلین پرون ناڅاپه د دوه ورځني سفر په مقصد مزار شریف ته ورسېده. ټول هغه جرمني سرتیرو سره چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي وګوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د 2014 کال په پای کې د ناټو په مشرۍ ټول نړیوال پوځیان له افغانستان ووزي، برلین تیاری ښودلې چې 200 سرتیري د امریکایي ځواکونو ترڅنګ په افغانستان کې د القاعده شبکې او تروریستانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. افغان حکومت له ناټو سره د دوه اړخیزو امنیتي دفاعي همکاریو د تړون په اړه غور او څېړنه پیل کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپانتا تېره ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې وویل په پښتو او دري ژبو له ناټو سره د دوه اړخیزو همکاریو د تړون په اړه د ناټو د وړاندیز د ژباړې کار پیل شوی او دا سند تر غور او څېړنې لاندې دی. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د لاسلیک پر سر د لانجو په دوام ناټو په دې وروستیو کې هیله وښوده چې له افغانستان سره د امنیتي دفاعي همکاریو یو تړون لاسلیک کړي. د جمهوري ریاست د بیان له مخې په دې غونډه کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام لپاره د خبرو اترو د پیل په برخه کې د ناټو د وړاندیز په اړه هم معلومات ورکړل. افغان حکومت د نړیوال ائتلاف لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي وسایلو او تجهیزاتو پر ویجاړولو جدي اندېښنه وښوده. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي د ملي امنیت شورا غونډې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف پریکړه چې دلیل یې د دوی په وینا په افغان ځواکونو کې د مسلکي ظرفیتونو کمښت یا نشتوالی دی غیر ماجه او د اندېښنې وړ وبلله. د نړیوال ائتلاف چارواکو له ډېرې مودې راهیسې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه نه شي کولی د نړیوالو ځواکونو له عصري وسایلو او تجهیزاتو کار واخلي او مراقبت او ساتنه یې وکړي، ځکه دومره وړتیا او مسلکي ظرفیت نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې مسؤول امنیتي ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه د افغان حکومت اندېښنې د نړیوال ائتلاف چارواکو ته ورسوي. او دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران د اټومي پروګرام د خبرو مرک چې وایي د شپږو قدرتونو له استازو سره خبرې د کرسمس له رخصتیو تر وروسته مودې پورې وځنډول شوې. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وویل د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کاترین اشتن پرون په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د دوی خبرې د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس او نوي کال له رخصتیو یوه اونۍ وروسته پیل شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر جرمني سربیره د ملګرو ملتونو له پنځو دایمي غړو امریکا، برېټانیا، فرانسې، چین او روسیې سره د ایران د استازي خبرې د ډسمبر په 19 نیټه بیا پیل شوې. عراق چې د شنبې په ورځ وویل چې د دوی خبرې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موقت موافقې د عملي کولو په څرنګوالي کې د اختلاف له وجې ورو پرمختګ کوي. د نومبر د 23 نیټې د موافقې له مخې ایران موافقه کړې چې خپل اټومي پروګرام به لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره بندوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد د لویدیځ لخوا ځینې لګول شوي بندیزونه له منځه ځي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ټولنه چې مرکز یې په برېټانیا کې دی وایي په حلب ښار کې د حکومت د پوځي هلیکوپټرو په پرونیو هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. دا ډله وایي چې هلیکوپټرو بیرلي بمونه چې له چاودېدونکو موادو ډک بیرلونه دي د حلب ښار پر هغو څو سیمو وورول چې د یاغي وسلوالو په ولکه کې دي. د حلب ښار د رسنیو مرکز چې د ولسي خبریالانو له شبکې جوړ دی راپور ورکوي چې یو بم پر یوه بس راپرېوته او ټول سپرلۍ ووژل شوې. د شنبې په ورځ د بشري حقونو د څار ټولنې په یوه راپور کې ادعا وکړه چې د سوریې د حکومت ځواکونو په تېره میاشت کې په حلب کې یوه انتقامي فاجعه راوستې ده. پرون له دې مخکې په هومس ښار کې یوې ځان وژونکې حملې لږ تر لږه 12 کسان ووژل. برید کوونکي په شیعه میشتې امل امید خارګوټي کې خپل په چاودېدونکو موادو بار موټر د یوه ښوونځي مخه ته والوځوه. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي په وژل شویو کسانو کې لږ تر لږه شپږ د ښوونځي زده کوونکي وو. اسرائیلی چارواکي وایي دوی شک لري چې فلسطینی وسلوال به د هغې چاودنې مسؤول وي چې په یوه تش بس کې وشوه. پولیس وایي پرون تل ابیب ته نږدې د یوه بس پرلۍ د ایښودل شوي بم له چاودنې یوازې څو دقیقې مخکې له بس څخه وایستل شوې. په دې پیښه کې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړ شوی. چارواکي وایي د بس ډرایور وروسته له هغې سپرلۍ ته له بس څخه د وتلو امر وکړ چې یو مشکوک بم یې وموند. د پولیسو وایان میکی روزنفیلد دا یوه تروریستي حمله وبلله او وویل څېړونکي په دې باور دي چې دا وسیله د فلسطیني واستوالو پلویانو په بس کې خواد نه جنایتکارانو. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. خو د فلسطیني حماس ډلې وویاند د دې عمل ستاینه وکړه. له جولای میاشتې راهیسې چې د امریکا په ملاتړ د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي دا لومړی ځل دی چې داسې یوه پیښه کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړ چې په جنوبي سوډان کې به د امریکایانو د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې اضافي پوځي اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. ښاغلي اوباما کانګرس ته په یوه لیک کې لیکلي له جنوبي سوډان څخه د امریکایي اتباعو له ایستلو سره د مرستې لپاره نږدې 46 تنه پوځیان او په پلازمېنه جوبا کې د امریکا سفارت د ساتنې لپاره 45 تنه نور پوځیان ګمارل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل امریکا له دې افریقایي هیواد څخه چې په وچه پورې ایسار دی شاوخوا 680 تنه امریکایان او نور بهرني اتباع چې په جګړه کې راګیر پاتې و ایستلي دي. او روسي خبردار چې د روسي د تیلو د صنعت پخوانی میلیارډر او د کرملن سرسخت منتقد میخائیل خودروکوفسکی وایي په روسیا کې ګڼ شمیر سیاسي بندیان لا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. خودروکوفسکی د ولسمشر ولادیمیر پوتین د افیل فرمان سره سم له زندانه له خوشی کېدو دوه ورځې وروسته تیر ورځ د جرمني په پلازمینه برلین کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې. نوموړي په جرمني کې خپل کورنۍ سره یو ځای شو. د ویل خالق دی ما هغه سمبول نه غنی چې غنی په روسیا کې نور نه هیڅ سیاسي زندانیان نشته.
не надо воспринимать меня как символ
ما ته په دې سترګه مګوري چې غنی په روسیا کې نور نو سیاسي بنديان نه دی پاتې. زه غواړم تاسو ما ته د دې حقیقت سمبول وګڼی چې د مدني ټولنې هڅې له بنده د هو کسانو د خلاصېدو باعث هم کېدی شي چې د خوشی کېدو تصویر یې هیڅ نه شو کولای. موږ باید په روسیا او نور نړۍ کې د سیاسي زندانیانو د خلاصون هڅو ته دوام ورکړو.
پنځوس کلن خودروکوفسکی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا بیا به روسیې ته ستون شي که نه، وویل هېڅ ضمانت نشته چې که دی بیرته روسیې ته ولاړ شي هلته به د ژوند کولو اجازه ورکړل شي. خودروکوفسکی همداراز څرګنده کړه چې نه غواړي د سیاست ډګر ته بیا ننوځي، او همداراز د یوکوس په نوم د تیلو د خپلې کمپنۍ د شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅه به هم ونه کړي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. د جرمنی د دفاع وزیر وی افغان ولسمشر باید له امریکا سره دفاعي او امنیتي تړون لاسلیک کړي. افغان حکومت د نړیوال ائتلاف لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي وسایلو او تجهیزاتو پر ویجاړولو جدي اندېښنه وښوده. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو په مرکز کې د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو روابطو په اړه د ورځنۍ سیمینار پرون ماښام پای ته ورسېد. نور مسایل هم څېړو. دوه نیوز پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري: اساسي او بشري حقونه، او د ورکو ازنو د لټې پروګرام. د جرمنی د دفاع نوی وزیر وایي چې افغان ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتي تړون باید لاسلیک کړي. اورسلا وون دیر لین په مزار شریف کې د سفر پر مهال دغه راز وویل چې د لیواله د جرمنی هغه څه چې په افغانستان کې پیل کړي پای ته ورسوي. نوموړي دا څرګندونې د مزار شریف ښار د مارمول په پوځي اډه کې ډیره جرمنی ځواکونو ته په وینا کې وکړي. احمد تکل او نور جزئیات.
د جرمنی د دفاع وزیر په مزار شریف کې جرمنی سرتیرو ته د وینا پر مهال له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه غوښتنه وکړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ لانجمن امنیتي تړون لاسلیک کړي. اورسولا وون دیر لین چې یو اونۍ مخکې د جرمنی د دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکل شو، پرون ناڅاپه د یو دوه ورځني سفر لپاره مزار شریف ته ولاړه څو له جرمنی سرتیرو سره چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي وګوري. وون دیر لین وویل دا ډیره مهمه ده چې د دوړو خواو ترمنځ یو قانوني چوکاټ رامنځته شي، او ځکه دا هیله منه ده چې ولسمشر کرزی به دا تړون سمدستي لاسلیک کړي. د زیات کړه چې د ناټو ماموریت د پای ته رسیدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې زیات څه ترلاسه شوي او دوی غواړي چې دا لاسته راوړنې وساتل شي. نوموړي زیاته کړه دا لیواله ده چې جرمني هغه څه چې په افغانستان کې پیل کړي دي پای ته ورسوي. جرمنی اوس مهال په افغانستان کې نږدې 3000 پوځیان لري. په پام کې ده چې د 2014 کال په پای کې د جرمنی ځواکونو په ګډون ټول پوځیان له افغانستانه وځي، خو برلین چمتووالی ښودلی چې 200 سرتیری د امریکایي ځواکونو ترڅنګ په افغانستان کې د القاعده شبکې او ترورستانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیزو امنیتي همکاریو تړون چې د لاسلیک پر سر یې په دې وروستیو کې د دواړو حکومتونو ترمنځ سخته لانجه رامنځته شوې، له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور قانوني کوي. په دې ترڅ کې ناټو هم په دې وروستیو کې هیله ښودلې چې له افغانستان سره د امنیتي دفاعي همکاریو یو تړون لاسلیک کړي. دا مسله پرون د ولسمشر حامد کرزی په ګډون د امنیت شورا په غونډه کې هم یاده شوه او په اړه یې بحث وشو. د جمهوری ریاست د بیان لمخه په دې غونډه کې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار رنگین داد فرس پنتا په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام لپاره د خبرو اترو د پایل په برخه کې د ناتو د وړاندیز په اړه معلومات ورکړل. خاغلی سپنتا وویل په پښتو او دری ژبو د ناتو د وړاندیز د ژباړې کار اوس مهال پیل شوی او دا سند تر غور او څیړنې لاندې دی.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غیر دایمي غړیتوب له حق څخه د هند په ګټه تیر شوی دی. دوی وایي چې افغانستان ته د دې چانس برابر شوی و چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړي شي. جزئیات د مرزي احمد زی پر پټ کې.
د مشرانو جرګې ځینې غړي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان موقتي غړیتوب مهم بولي او وایي افغان دولت باید له دې چند څخه د هند په ګټه تیر نشي. یو شمېر سناتوران وایي چې په 2021 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان غیر دایمي غړیتوب یو ښه ګام دی تر څو په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې ورڅخه ګټه واخلي. په دې اړه د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې بحث وشو. دو سناتورانو علي احمد جمشیدی او غلام محمد فیضی په دې اړه وویل:
متاسفانه درخواست لغو گردیده. آیا کمک های کشور
لبد مرغ دا غشتنک لغو سوی؟ آیا د هند دولت مرستې د ارزښت لري چې موږ د دوستی د اړیکو په خاطر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې خپل غیر دایمي غړیتوب له لاسه ورکو؟
افغانستان
په ملګرو ملتونو کې د خپل غیر دایمي غړیتوب ځای هند ته ورکړي، نو باید د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په دې اړه خپل ځواب مشران جرګې ته ورکړي. افغانستان باید د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړیتوب درلودی، نو څه علت و چې خپل ځای هند ته ورکړ؟
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي او لس غیر دایمي غړي لري چې هر کال 15 غیر دایمي غړي نوي کیږي. د نویو غړیو انتخاب د هیوادونو د څلورو لوی حوزو په اساس کیږي. د هند او افغانستان په ګډون 350 هیوادونه د آسیا پسفیک حوزې غړی توب لري. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وای چې د امنیت شورا غیر دایمي غړیتوب ته افغانستان په 2021 کال کې د آسیا پسفیک د حوزې لخوا د هند له کاندیداتورۍ نه ملاتړ کوي. خو په خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل دا په دې معنا نه ده چې افغانستان به له هغې مخکې د امنیت شورا د غیر دایمي غړیتوب د ترلاسه کېدو لپاره هڅې ونه کړي.
پر اساس روابط دوستی و همکاری نزدیکی که بین جمهوری
د افغانستان اسلامي جمهوریت همکاری د نږدې اړیکو پر اساس چې د هند سره لري، افغان دولت تصمیم ونیوي چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې د هند له کاندیداتوري څخه ملاتړ وکړي. خو دا په دې معنا نه ده چې موږ لیوالتیا نه لرو، بلکې موږ هڅه کوو چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې له انتخاباتو څخه مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړو.
افغان دولت هند یو له خپلو ډیرو نږدې دوستانو څخه بللی دی. هند له افغانستان سره له لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې په تیرې سبان د یوې لسیزې کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې له ښځو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې سوي دي. په دې ولایت کې د بشري حقونو ساحوي دفتر له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه پرون د سلا مشورې غونډه جوړه کړه. دا چې په غونډه کې نور څه ویل سوي، محمد صادق رښتینی براته وویل چې له کندهاره د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، سهار مو په خیر. په پرونی غونډه کې څه فیصلې او پیشنهادونه وسول؟
بل دغه غونډه د کندهار د بشر د حقوقو په سیمه ییز دفتر کې جوړه شوې وه. دوی دغه راز البته په غونډه کې د مدني ټولنو غړو هم ګډون درلودي. دوی د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه تر اوسه چې کوم کارونه ترسره شوي دي هغه یو سمبولیک او نمایشي وبلل. په دې برخه کې دوی یو ځل بیا د عامه پوهاوي د پروګرامونو پر جوړولو ټینګار وکړي او دوی وویل چې کچېرې ښځو ته او نارینه وو ته په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شي، نو کېدای شي چې په دغه حوزه کې د ښځو د تاوتریخوالي د پیښو کچه راټیټه شي. دوی یو راپور هم خپور کړي او دوی ویل چې په 9 میاشتو کې یوازې په کندهار کې د ښځو سره د تاوتریخوالي 200 پیښې له دوی سره ثبت شوي دي.
دغه تاوتریخوالي ولې له ښځو سره کېږي، خصوصا په جنوبي ولایتونو کې؟
دوی ویل چې عامه پوهاوی اصلا نشته او ځینې کلتوري رواجونه هم دي. او د دغه پیښو ډولونه چې دوی یاد کړي چې په هغو کې فزیکي برخورد و، لفظي شخړه و، رواني او جنسي تیری و، د دوی ویل چې د دې ټولو علت د عامه پوهاوي نشتوالی دي. او یو بله مسله چې ډېره مهمه وه، د غونډې برخوال وویل چې ښځې باید د دغه روان کاري فرصتونو څخه ګټه واخلي او په سیاسي بهیر کې شامل شي تر څو په خپل د پراخ ګډون سره د شوزي د دغه ناسم وضعیت څخه وژغوري.
د ازادي رادیو خبریال محمد صادق رښتینی وو. په کندهار کې له دې څخه موردل چې په دې ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسن په وینا د ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. د ننګرهار په هسک کې مینې ولسوالۍ کې د میشتو قبیلو ترمنځ له څو ورځو راهیسې پر ځینو مسایلو لانجې ولاړې سوي، ځکه پر یو بل باندې لارې تړلې دي. مسله څه ده؟ راځئ د ازادي رادیو له خبریال شاه محمود شینوارې څخه واورو چې له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. شینوارې صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر. د دې لانجې اصلي
مننه سړی صاحب، ستاسو یو د ټول اردن کو سهار په خیر. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د ننګرهار د حق کې مینې ولسوالۍ کې کوم میشت خیلونه چې دي چې هغه لیاسخیل، حسنخیل او زرخیل په نومونو باندې یادیږي، د دغه دریو خلونو ترمن باندې خپلمنځي اختلافات راپورته شوي چې شاوخوا څلور ورځې کېږي. دغه مسله تر کومه ځای کې موږ تعقیب کړې ده، د خلکو سره غږېدلي او هغه خلکو سره هم وغږېدلو چې هغه بېخي بې طرفه دي او په دغه شخړه کې ککړ نه دي. که څه هم دوی ظاهري مشکل د غره مسله یاده کړې ده چې دغه کې د لرګو وهلو مسله یا د کان ایستلو مسله کې یو قوم ایستل یا بل ورباندې لاره بنده کړې ده، ځینې هغې تړلې وي. خو اصلي ستونزه د اوغوز کې چې کوم اصلخیل اوسېږي، زیاتره د لیاسخیل غړو چې دی په همدې خاطر لومړۍ لاره بنده کړله چې پر هغوی دا تور پوهېږه چې تاسې سیمې ته ځینې وسلوال راوستي دي او دغه وسلوال نه موږ ته ضرر پېښېږي ولې تاسې ته هېڅ ضرر نه پېښېږي. همدغه چې وروسته د اصلخیل په خپلو سیمو کې لاره بنده کړې ده، یعنې هغه اساسي مشکل په سیمو کې د ناامنۍ د رامنځته کېدو وجه ده. نو په زیاتره سیمو کې چې کوم ځای کې لارې بندې دي په هغه ولسوالۍ ته خوراکي توکي اوس په بشپړ توګه باندې بندې توکي چې کولی شي خوراکي توکي ویسي، د دوی لارې تړل شوي دي. خلک چې ولسوالۍ ته ځي له موټر څخه راښکته کېږي.
بله، شنوور صاحب مخکې هم داسې ځینې تجربې سوي دي چې په دغسې شخړو کې د یو بل کورونو ته هم اورونه اچول سوي دي یا نور تاوتریخوالی سوي، کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي، په دې خاطر چې دغه شخړه نور په تاوتریخوالی وانه وړي څه تدابیر سنجول سوي دي؟ قومي مشران څه وایي او دولتي چارواکي څه وایي چې دوی په دې برخه کې څه اقدامات په پام کې لري؟
بالکل ساری سب لگتا ہے کتنا سی ویل رشتہ ہم بڑی نوران ہم دغه سیزنی قومی شخړی راپورته شوی چې په هغه کې ډېر درنی مزلول رامنځته شوې، یعنی زیات شمیر خلکو سره هم دغه ویره ده چې ته د دغه شخړی مخونه نیول شي. نو هغه نه چې هغه تیر ځل پسند دي چې هغه مخکې هم دغه سیزنی قومی جنگونه راپورته شوی د ګانې مرګول له وختي، نو خلک هم هغه ویره لري. خو دغه موضوع موږ ولایتي چارواکو سره شریکه کړل، د ولایت وین احمد زیاد دوی ویل چې ولایت هم خبر شوی دی له دغه موضوع څخه او دوی د دواړو غاړو سره هغوی قومي مشرانو سره لیدنه کړې ده او ولسوالۍ هم هدایت سره چې تاسې ژر تر ژره دغه ستونزه حل کړي. نو ولایتي چارواکي وایي چې موږ په جریان کې یو او انشاءالله چې په نږدې وخت کې به دغه شخړې اصلي حل راوباسي او داسې حل به راوباسي چې هم د سیمې ته امنیت راشي او هم به د ولسونو دغه مشکل حل شي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شنواری و په جلال آباد کې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان حکومت د نړیوال ائتلاف لخوا د بهرنیو ځواکونو د پوځي وسایلو او تجهیزاتو پر ویجاړولو جدي اندېښنه وشوده. د نړیوال ائتلاف چارواکو مخکې ویل چې دوی ځکه خپل پوځي وسایل او تجهیزات له منځه وړي چې په افغان ځواکونو کې د هغو د کارولو او ساتنې مسلکي ظرفیتونه نسته. نور به د احمد تکل پر پورت کې وورو.
د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ جوړه شوه، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د دوام ستاینه وشوه. خو په عین حال کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو پر وروستۍ پریکړه چې غواړي خپل پوځي وسایل، تجهیزات او تاسیسات ویجاړ کړي سخت اندېښنه وښودل شوه. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي د ملي امنیت شورا غونډې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف پریکړه چې دلیل یې د دوی په وینا په افغان ځواکونو کې د مسلکي ظرفیتونو نو کمخت یا نشټوالای دی غیر مواجه او د اندېښنې وړ وبلله. د نړیوال ائتلاف چارواکو له ډیری مدیر رئیس ویل چې افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای د نړیوالو ځواکونو له عصري وسایلو او تجهیزاتو کار واخلي او مراقبت او ساتنه یې وکړي، ځکه دومره وړتیا او مسلکي ظرفیت نه لري. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې نړیواله ټولنه اوس هم کولای شي افغان ځواکونو ته لازمه مسلکي روزنه ورکړي. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل وایي
زمون پوځ کې با سوار سربان هم سره هم په کمپیوټر درلودي هم په انګلیسي باندې بلد دي. اوس هم هیڅ ناوخته نه ده، کله اوس هم دوی وغواړي د کال شپېته تر اویا زره زموږ د فارغین دغه اوس په کانکور پاتې کېږي چې هغو دوی په هر څه بلد دي او د دوی نه کار واخلي. زه تا ته یقین درکوم چې په ظرف شپږ کو میاشتې کې به دوی بهترین تخنیکرانی دیزو بهترین کماندانانی دیزو بهترین تخنیک بیزده ای او استعمال اولین.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې مسولو امنیتي ادارو ته دنده وسپارل شو چې په دې اړه د افغان حکومت اندېښنې د نړیوال ائتلاف چارواکو ته ورسوي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر خبرپاڼه وایي د ملي امنیت شورا د دفاع، کورنیو چارو او مالیه وزیران او همداراز د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار معزف کړل، څو د نړیوالو ځواکونو د دې پریکړې په اړه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره خبرې وکړي او د ملي امنیت شورا د خپلو هڅو له نتیجو خبره کړي. د بیان له مخې غونډې د مالیه وزارت ته دنده وسپارله څو د پوځي تاسیساتو د انتقال له مسؤولو چارواکو سره د ناټو له ځواکونو څخه افغان حکومت ته د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د انتقال د بهیر په اړه هر میاشت امنیت شورا ته راپور ورکړي.
د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو په مرکز کې د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو رابطو په اړه دوه ورځنی سیمینار تیر ماښام پای ته ورسید. دغه سیمینار د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د رسنیو رول او د خلکو لرلید تر سرلیک لاندې جوړ شوی و چې پکې د افغانستان په ګډون د ځینو نورو هیوادونو څخه راغلو خبریالانو او لیکوالو هم پکې ګډون کړی و. تفصیل په دې رپورټ کې.
په دغه سیمینار کې د افغانستان په ګډون له یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه راغلو خبریالانو او لیکوالو ګډون کړی و چې د دغه دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رسنیو پر مفصلې خبرې وکړې او په یو لړ نورو هغه مهمو مسلو یې بحث وکړ چې د دواړو خواوو له سر سره لاس او ګریوان دی. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رسنیو د رول په اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو خدا دور د میډیا دی بلا او دا انفارمیشن او ڈس انفارمیشن دواړه ورکي او دا امن صلح او روغ جوړې طرف ته هم خبرې بعض اوقات بوزي او بعض اوقات جنگ جدل او تکلیف لم جوړ چې دا به د صلح د روغ جوړې د آبادی د یو بل باهمي مفاد په بنیاد باندې ښه تعلقاتو د ترقۍ پروګرامونو د عام خلکو د په ګټه باندې کوم خبرې دي، د روزګار خبرو، د سیاحت، د تعلیم خبرو ته زیات توجه ورکوي.
په دغه سیمینار کې همدارز پر یو شمېر مهم او دوه اړخیزو مسلو خبرې وشوې او دغې د حل لارې چارې هم پکې ولټول شوې. د افغان پلاوی یو غړی ډاکټر خوشحال روحي د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په نظر باندې ډېر ښه پروګرام و، تقریبا څلور اړخونو کې دواړو خواوو خلکو د اړیکو پر پراختیا باندې دوی خبرې وکړلې. هغه ستونزې چې په دغه برخه کې موجودې وي، هغه بې اعتمادۍ چې په دغه برخه کې موجودې وي، هغې باندې جدي بحثونه وشول، ډېر مسلې سپین سپین دلته طرحه شول، د هغې عواملو باندې خبرې وشوې او هغې دپاره بیا د حل لارې. او بیا تر ټولو مهمه دا وه چې د ستونزو د حل دپاره یو میکانیزم باندې هم فکر وشو.
په سیمینار کې هم دا شند دواړو هیوادونو د خبریالانو او د هغوی د ژوند د تضمین په اړه هم خبرې وشوې. افغان ژورنالیست ډاکټر کمال سادات د سیمینار د پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
لومړی خدا چې هغه ستونزې چې د دواړو هیوادونو خبریالانو ته راجې دي، اوس په دواړو هیوادونو کې د دواړو هیوادونو حکومتونه د هغه خبریالانو د ستونزو د حل په برا کې باید ډېر څه وکړي. بله خبره ده چې موږ دا پیشنهاد هم وکړو چې د پاکستان افغانستان دپاره باید یو ګډ تلویزیونی چینل وی پاڼه اخبار او د باندې کار پیل شي، دا جوړ شي تر دې کې باید دواړو هیوادونو خبرې اعلان خپل نظریات، خپل مفکورې، خپل خبرونه د بیا رغونې، د سولې، د امن لپاره هغه ورچوي بیا به نشر کیږي.
د غونډې یو تن افغان ګډونوال نجیب ننګیال وایي چې دا ډول کانفرنسونه د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د پټو لاسونو لاسوهنه شندوي.
اصلا مشکل دا دی چې د دواړو خواو طرف نه ولسونه چې دي هغه آزاد نه دي، هغه اصلي خلک چې کوم دي هغه نه غواړي چې دواړه ولسونه سره نږدې شي او دا مسایل په خپله سره حل کړي. هغه خلک، هغه پټ خلک، هغه پټ لاسونه چې کوم د ولسونو ترمنځ سره نه وتي، ولسونه یې په خپل لاس کې رغمال کړي دي او نه پرېږدي چې دوی خپلې فیصلې په خپله وکړي.
د دغه دوه ورځني سیمینار په پای کې ټولو ګډونوالو په یو خپل پریکړه لیک خپور کړ چې په کې د دواړو هیوادونو له حکومتونو څخه ځینې مهمې غوښتنې شوې وي چې سوی دادي په دواړو هیوادونو کې د خبریالانو ژوند تضمین او د هغې لپاره د ویزې شرایط اسان کړی شي، په پوله باندې د مریضانو او مستحقو خلکو له زورونو ډډه وشي، د افغان سوداګرو ستونزې د هوارې کړی شي او د دواړو هیوادونو د کارګرانو لپاره د کاري جواز د ترلاسه کولو اسانتیاوې برابرې شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم نوریاس نوری نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په خپل پرونی غنډه کې د هیواد د صدر اعظم ډیوډ کامرون هغه پیغام خپور کړی چې د کریسمس یا د عیسویانو د اختر په مناسبت په افغانستان کې ډیر خپل سرتیرو ته ورکړی دی. کامرون په خپل پیغام کې برتانوي سرتیري چې په افغانستان کې په وزي ماموریت ترسره کوي ستایلي او دوی ته د دوی د ماموریت هدف ورپیاد کړی دی. ورسپانه لیکي خغل کامرون تیر اونې په هلمند کې بسچن پوزي کم تلاړ او دای درکړه چې لبرتانیا څخه د دوی د هغو سرتیرو ملاتړ څومره مهم دی چې لخپل کورونو لري د کرسمس پر مهال هم خدمت کوي. د بریتانیا صدر اعظم ټینګار کړی چې د بریتانیا ټول جنگي ځواکونه به د راتلونکي کال تر پای پورې له افغانستان څخه ووزي. انډیپندنت ورسپانه د خغل کامرون دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي سمه ده چې موږ تر شا یو مناسب هیواد او مناسب ډیموکراسي نه پرېږدو. افغانستان ډیر نیستمن هیواد دی او لانجمن تاریخ لري، خو کامرون ویلي موږ باید د ناتو د ماموریت هدف په پام کې وساتو. د دې په خبره موږ به دا هدف ترلاسه کړو چې افغان قواوې په خپلو پښو ودرېږي او افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل نشي. امریکایي خبرونې شارلټ ابزرور بیا د امریکایي پوځي تورن مایکل هیلي خبرې راخیستې چې تازه له افغانستان څخه خپل کور ته ستون شوی دی. د ویلي په افغانستان کې د موټر پر کاروان دوه ځلې بمې چاودنې وشوې، خو دوی ته جدي زیان وانه وخت. یوه اونۍ وروسته له هغې چې د امریکایي پوځي او څلوېښت تنه نور ملګري له افغانستان څخه ستانه شول، د ساوت کارولاینا ایالت والی چې د دې پوځي میرمن ده نیکی هیلي او خپله هیلي له رسنیو سره خبرې وکړې. شارلټ ابزرور د تورن مایکل هیلي دا خبرې راخیستې چې ویلي دي د دې ویرې احساس نه کاوه، خو بیا هم له ځینو سختو شیبو سره مخامخېدل، مثلا د سړک غاړې بمونه. خبرونه لیکي د مایکل هیلي قطې د زراعتي ملاتړ د ډلې د یوې برخې په توګه د افغانستان کروندګرو مرسته کوله چې د کوکنارو پر ځای نور ګټور بوټي وکري. په مطلب کې راغلي د هلمند اقتصاد په کرنې متکی دی. طالبان او القاعده د کوکنارو د کښت له درکه زیاته برخه پیسې ترلاسه کوي.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او د ورکو ځنو د لټي پروګرام اوس په افغانستان کې د سهار ته بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له حمیدې هارون عثمان څخه اوري.
افغان ولسمشر احمد کرزی وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې بیړانه بلک باید دقت وشي. د جرمنی د دفاع وزیر وایي چې افغان ولسمشر احمد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون باید لاسلیک کړي. افغان حکومت له ناتو سره د دوه اړخیزو امنیتي دفاعي همکاریو د تړون په اړه غور او څېړنه پیل کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نړیوال ائتلاف لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي وسایلو او تجهیزاتو پر ویجاړولو جدي اندېښنه ښودلې ده. د ایران د اټومي پروګرام د خبرو مرک چې وایي د شپږو قدرتونو له استازو سره خبرې د کرسمس له رخصتو یې تر وروسته مودې پورې وځنډول شوې. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ټولنه چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په حلب ښار کې د حکومت د پوځي هلیکوپټرو په پرونیو هوایي حملو کې لږ تر لږه 44 کسان وژل شوي دي. اسرائیلی چارواکي وایي دوی شک لري چې فلسطینی وسلوال به د هغې چاودنې مسؤول وي چې په یوه تش بس کې وشوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړ چې په جنوبي سودان کې به د امریکایانو د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې اضافي پوځي اقدامات وشي. او د روسیې د تیلو د صنعت پخوانی میلیارډر او د کرملن سرسخت منتقل میخایل خودروکوفسکی وایي په روسیه کې ګڼ شمېر سیاسي بندیان لا هم په زندانونو کې ساتل کیږي.
لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې اوریدل، د کرملین سرسخت منتقد میخایل خودروکوفسکی وایي په روسیه کې ګڼ شمېر سیاسي بندیان لا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. خودروکوفسکی چې د جمعې پر ورځ د ولسمشر ولادیمیر پوتین له فرمان سره سم له زندان څخه خوشی شو، د جرمني په پلازمینه برلین کې په خپل لومړني مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې له سیاست څخه بلاس واخلي او د خپل ضبط شویو شتمنیو دعوا به هم ونه کړي. جزئیات د احمد تکل پر پټ کې.
میخایل خودروکوفسکی وویل په روسیه کې لا هم ګڼ شمېر خلک د سیاسي فعالیت په خاطر په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. خودروکوفسکی د جمعې په ورځ د ولسمشر ولادیمیر پوتین د عفو له فرمان سره سم له زندانه تر خوشي کې دوه وروسته په جرمني کې له خپل کورنۍ سره یو ځای شو او پرون یې د جرمني په پلازمینه برلین کې په یو خبري غونډه کې څرګندونه کولې. د وویل خلک د ما هغه سمبول نه ګڼي چې ګڼي په روسیه کې نور نو هیڅ سیاسي زندانیان نشته.
Не надо воспринимать меня как символ того, что в России политизируется.
Мата педестрга магуре чегане по Руси, аки норно сияси бандиан не дипате. Загварам тасу маде де хакикат символ ваганай че де мадани туале не хаце ла банда де хаго касану де хласе до баяс хам. Кедай ши че де хоше ки до тасаворе. هی چانه شو کولای موږ باید په روسیا او نور نړۍ کې د سیاسي زندانیانو د خلاصون هڅو ته دوام ورکړو.
زکلچونخ نه استاوس.
پنځوس کلن خودروکوفسکی وویل دای نه پویږي چې تر څه وخت به په جرمني کې پاتې شي، خو زیاته یې کړه چې دته یو کلنه ویزه ورکړل شوې. نو موري وویل د جرمني ته لتلو پرته بل انتخاب نه درلود او ورته ویل شوی و چې یوازې جرمني ته بځي. خودرکوفسکی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا بیا به روسیې ته ستون شي کنه وویل، هیڅ ضمانت نشته چې کدای بیرته روسیې ته ولاړ شي هلته به د ژوند کولو اجازه ورکړل شي. خودرکوفسکی همداراز څرګنده کړه چې نه غواړي د سیاست ډګر ته بیا ننوځي، او همداراز د یوکوس په نوم د تیلو د خپلې کمپنۍ د شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅه به هم ونه کړي، خو دومره شتمني لري چې ژوند پرې وکړي. نوموړي له زندانه د ده د خوشې کولو لپاره د جرمني د صدراعظمې انګلا مرکل د هڅو مننه وکړه. خودرکوفسکی د برلین د دیوال په موزیم کې چې د سړې جګړې د وخت سمبول ګڼل کېږي خبریالانو ته وویل دا چې نن آزاد یم او دلته یم میرمن مرکل یې زمینه برابره کړې ده. خودرکوفسکی وویل دا د 2014 کال په فبروري میاشت کې د سوچي د اولمپیک د لوبو د تحریم مخالف دی، او زیاته یې کړه چې ورزشي لوبې باید ناولې نه شي، خو دا یې هم ومنله چې دا باید د ولادیمیر پوتین په لوبو هم بدلې نه شي.
اساسي او بشري حقوق.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوق خو یې بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وایس سمیم هرکلی کوم. په دغه خبرونه کې د بشري حقوقو په اجرایوي ضمانتونو بحث کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایي دفتر د تعلیماتو څانګې مرستیال ښاغلی خالد ایثار سره مېلمه ده. ایثار صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
مننه کوم.
لکه څنګه چې د بیلابیلو بشري حقوقو په اړه بحثونه کیږي، دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا بشري حقوقونه اجرایوي ضمانت لري یا نه؟
بلې، دا ډیره مهمه پوښتنه ده، ځکه چې موږ به بشري حقوقونو څخه بحث کوو، او دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې آیا حقوق بشري چې ډیر مهم موضوع ده په سیاست کې، په حقوق کې، آیا دغه بشري حقوقونه اجرایي ضمانت لري او کنه؟ په پیل کې زه وایم چې بلې، حقوق بشر اجرایي ضمانتونه لري، لیکن دا هم باید وایم چې د حقوق بشر اول خو د نړیوال حقوق یو مهم بخش جوړي، او باید وایم چې د داخلي او نړیوال حقوق د اجرایي ضمانتونه یو بل سره توپیر لري. دا باید ګران اوردین کته وایم چې کله موږ د بشري حقوقو ضمانتونه په اړه خبرې کوو، دا به وایم چې د داخلي حقوق او نړیوال حقوق ضمانتونه یو نه دي، ځکه چې په داخلي حقوق کې موږ پیژنو چې اجرایي ضمانت قوي دی، ځکه حکومت سره او د قواعدو اجرایي ضمانت هغه د حکومت ځواک یا واک جوړي. لیکن په نړیوال حقوق کې موږ پیژنو چې اصل پر رضایت دی، یعنی دولتونه د یو بل رضایت پر اساس راځي او ځینې بین المللي قواعد جوړي. نو دا باید په پام کې ونیسئ. دویم، نړیوال جنگ مخکې یو قاعده په نړیوال حقوق حاکم و، او هغه قاعده دا و چې د دولتونو حاکمیت مطلق و، لیکن د نړیوال بشري حقوقو اعلامیه چې د مجمع عمومي لخوا تصویب شو، نو د دولتونو مطلق حاکمیت اصل بدلون و، او وست د دولتونو حاکمیت نسبی دی، په دې معنی چې دولتونه نشي کولای چې د خپل د اتباعو په وړاندې هر ډول کړنې سرته ورسوي. نو په دې معنی چې هغوی باید ځینې ملحوظات خپل داخلي او خارجي سیاست کې باید په پام کې ونیسي، او یو د هغه مهمو ملحوظات څخه د اتباعو د بشري او اساسي حقوقو خوندیتوب او ساتنه ده.
په مشخص ډول کوي د بشري حقوقو په اړه کوم اجرایوي ضمانتونه او ژمنې شتون لري؟
بله، په عام ډول ویل سي چې بشري حقوقونه دوه ډول ضمانت لري، یو ملي ضمانتونه لري او بل بین المللي ضمانتونه لري. په ملي ضمانتونه کې د دولتونو ملي تعهدات ډیر مهم دي. د مثال په توګه موږ کولای شو چې د افغانستان د اساسي قانون شپږمه ماده ته استناد وکړو. هلته ویل چې دولت د انساني کرامت د ساتلو، بشري حقوق حقوق د ملاتړ، د دیموکراسي د تحقق، ملي وحدت د تامین، د ټولو قومونو او قبایلو ترمنځ د برابرۍ، او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازنې پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د اوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. نو شپږم محمد د افغانستان دولت مکلف کړی چې بشري حقوقو څخه ملاتړ وکړي او بشري حقوقونه وساتي. او وهم ماده هم د بشری حقوقونه پاره دی زکه چې دلته ویلي دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین الدول مایدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان لاغو سره تړاو لري او د بشری حقوقو د نړیوالې اعلامیه رعایت کوي. د افغانستان د دولت ځینې نړیوال تعهدات هم لري زکه چې موږ ځینې حقوق بشری نړیوال سندونه امضا کړی دي، مثال په توګه د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق، د اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي نړیوال میثاق، د ماشومانو نړیوال کنوانسیون، د شکنجې په ضد د مبارزې نړیوال کنوانسیون او داسې نور کنوانسیونونه چې افغانستان هغه امضا کړی. نو د بین المللي ټولنې په وړاندې افغانستان مکلفیت لري چې هغه کنوانسیونونه او نړیوال سندونه پلي کړي او رعایت کړي. دا یو مسله. بله مسله د مدني ټولنې نظارت، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نظارت او د رسنۍ نظارت خپل یو وسیله ده نظارت کیدای سي. دا ملي ضمانتونه بین ملي ضمانتونه پر دوه ډول دي. یو ضمانت کیدای سي د منشور په اساس وسی، بل ضمانت د مایده په اساس بل کیدای سي. نو د منشور په اساس نظارت ځینې نړیوال بنستون استا چې د ملل متحد سازمان په چوکاټ کې کار کوي او د مثال په توګه موږ کولی شو د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو عالی کمیساری څخه نوم مخلو.
بله،
د مایده پر اساس ځینې مایده استا چې د مایده پر اساس هم نظارت ځینې نهادونه کمیټه استا چې نظارت کوي. نو کیدای شي د ځینې کمیټو نوم هم دلته واخلو. د مدني او سیاسي کمیټه ځانګړي مکلفیت لري چې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق څخه نظارت وکړي. د اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کمیټه وظیفه لري چې د اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي نړیوال میثاق څخه نظارت وکړي او ځینې نور کمیټې ساتي چې د ځانګړي نړیوال سندونو څخه نظارت کوي.
بل ډیر مننه کوم قدرمن اوریدونکو، زموږ خبرونه دوام لري. اوس یو لاندې وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس سواله
وو باندې لرو مو حکومت سي خایش لرو چې مون د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
بیا هم خراغلی د حقوقي اړخته سود دغه ضمانتونه یادونه وکړه. لکه څنګه چې په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وړاندې ځینې ستونزې موجود دي، لکه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، په ماشومانو شاقه کارونه، د بیکاری مسله او داسې نور، څنګه کېدای شي دغه بشري حقوقونه په ټولنه کې عملي شي؟
بلې، دا هم ډېر مهمه پوښتنه ده. زموږ په ټولنه کې ځینې ستونزې ستا چې تا مخې هم اشاره وکړه چې د حقوقي د لغازخه بشري حقوقونه خوندي دي او ډېر قوي حقوقي بنسټونه لري، لیکن د اجتماعي او فرهنګي په لحاظ دلته موږ ځینې ستونزې د بشري حقوقونو په وړاندې لرو. ځینې لارې چارې لټولې سو چې دغه بشري حقوقونه چې حقوقي جنبه لري هغه ته عملي بڼه ورکړو. لومړی ستونزه چې زموږ په ټولنه کې شتون لري هغه د بشري حقوقونو په وړاندې د خلکو اعتماد لږ دی. نو په دې توګه هغه اعتماد او باورمندي بشري حقوقو ته نسته. نو که غواړو دغه بشري حقوقونه په خپل ټولنه کې عملي کړو، نو د حکومت او نورو سازمانونو لومړی مکلفیت او مسؤلیت دا دی چې دغه اعتماد او باورمندي د حقوق بشر په وړاندې باید ایجاد شي. دا یو مسله. بل مسله د بیسوادي سره باید مبارزه وشي، ځکه چې ځینې شمیرې شي چې د افغانستان 50% خلک بیسواد دی. نو کله کې داسې چې بشري حقوقونه په یو ټولنه کې چې اکثریت بیسوادي پالیسي دا بل مسله. بل مسله دا دی چې د تعلیمي او عالی نصاب کې د بشري حقوقونو ارزښتونه شامل دل. دا هم یو شګه کم دی چې بشري حقوقونه په د مکاتب ته تعلیمي نصاب کې او د پوهنتونونو نصاب کې د یو دایمي مضمون په پتوګه باید شامل شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی خالد ایثار صاحب چې زموږ بلنه مومنله او په خبرونه کې مو
سره ګډون وکړ.
ستاسو نه مننه.
قدرونه اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای باوریدله. دا خبرونه تاسو په هر یونی کې د دوشنبه په ورځ د غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ د غرمې وروسته په منځلي صفه 1289 او اف ام 3.15 او ریټر بلې خبرونه مو علامات.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره هم ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکي موږ ته ټلیفون کوي، خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې وایي چې ډېر کسان دوی زوروي او بې ځایه ټلیفونونه ورته کوي. یو اوریدونکي ازادي راډیو ته داسې پیشنهاد هم کړی دی چې کله چې څوک ازادي راډیو ته ټلیفون کوي او خپل ورک شوی عزیز لټوي نو د ټلیفون شمیره دې ونه وایي او په خپل ټلیفوني پیغام کې دی وایي چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. ګرانه محترمه وروره دا امکان لري خو ډیر کله دا ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نشو کولای چې هر هغه ورک شوی عزیز چې پیدا شي بیا اوریدونکو ته ټلیفون وکړو او دا کسان پیدا کو چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. نو ځکه مونږ اوریدونکو ته وایو چې تاسو په خپل ټلیفوني پیغامونو کې د ټلیفون شمیرې ووایي. یوازنې لار دا ده چې له هغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي زوروي هیله وکړو چې لطفا دغه کسان مه زوروئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. په دې هیله چې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي نو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. ګرانو اوریدونکو یو ورځ بیا هم یادونه کوو چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي له دې څخه هیله کوو چې لطفا زموږ دغه اوریدونکي مه زوروي، پرېږدي چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي رادیو له لارې نه د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او ازادي رادیو تل هڅه کوي چې د هغه ورکو شو عزیزانو دوستانو په اکل چې ورک شوي دي د تاسو ټلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره خبره کړي. ډېر مننه زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شو عزیز یا دوست مو پیدا شي.
زه شام احمد د محمد ګل زوی له تخار د ولایت او د درقد ولسوالۍ او د کلچت د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما ورور په نامه د خالقدار د محمد ګل زوی د تخار د ولایت او د قدس ولسوالۍ د کلتور د کلي څخه شپږ میاشتې کېږي چې نه دره کړې. که چاته معلومات وي او یا خالقدار خپله دا اعلان اوري نو لطفاً دې زما سره په دې شماره تماس وکړي. 0 9 10 2 5 9 شماره بیا تکراروم 0 9 10 2 5 9 مننه.
السلام علیکم عبدالباری جهانی بهزن ولایت تخار ما لطول و عریضم کچھ خواده ما یو فضل دی دا علیم اللہ سرداس نام دی من تخار لار خلا مخی اگر کشو دی نو قهر معلومات دار زبن بغلایت نو بخده رسال ایک دخلی سدون کدی قهر شاک معلومات دی لگو سر دی پر دیش میره علیکتن دی خیص پر اوه سپر پین سوالی دیش شپر نوی ونی چلیدی کو بند کی بطر لورنی تکافانی انام پرلاسکی علی. السلام علیکم.
بله سلام علیکم زان داد جنک کلی سیدون که در یما سیدما را ساز لیان ساز تقریبا یو نیم کار ترسیر سیورک دا نو بار در سواز دی سیدون که زابد ولایت کار چا پی پار معلومات پا در شمیره دی مست زنگ و سی پر آویا و سو تدویر سدور سدویر شکر ریس سی پر آویا و سو تدویر سدور سدویر شکر ریس ارڅوک په مست په دغه نن ګورم مست معلومات را کی خپل دین تر لاسه کی دواړه کپوانی د د پښتر باندې نام السلام
علیکم. بلی السلام علیکم د پکتیا څمکنیو څخه سمی الله خلیمی تندریم د پیغام دا ورکشاپ عزیزان نو د لټی پروګرام ته فریدم چامن الله امیر زی پر مخی. السلام علیکم امیر زی صاحب لکه څنګه چې د ورځ شو ځان د لټ کوم پروګرام دا ډېر ټلیفون پروګرام دا همدارنګه زه دې ورځې کې پروګرام دا چې زه دې په پروګرام نه ډېر ټلیفون دی خو یو یې دا نن دی ورځې څخه دا کوم کچېری دې تاسو کوم ورځ عزیز ورکی تاسو ټلیفون کوي ازادي رادیو ته یا زمونږ ټوک دستان ورکی موږ ته دې ټلیفون کوو دا چې ټوک شمیره اعلانوي تاسو شمیرې ته د غلط معلومات مه ورکوئ ځکه هغو خلکو په کورونو کې اندېښنه پیدا کېږي ځکه اندېښنه پیدا کېږي تاسو ورته وایه چې احمد زمونږ سره ده دومره پیسې غواړو هغو وایه چې په رښتیا سره زه سره ده بیا خلک پیسې غواړي چې مونږ ته دومره کار پیسې رجامې کوي څوک څه وایي څوک څه وایي مزاحمت مه کوئ اورېدونکو دا څه رقم ته تاسو کارونه کوئ دا کارونه تاسو کوئ چې یهود نصارا وختېنه دې سره کړي ما دی راشو عزیزان دغه پروګرام امره بدوي ما بده ما کوم نور افغانان دروي کچیر تاسو یو دوست په اړه کې صحیح معلومات لرئ نو سم د لاسه ازادي رادیو سره شریکوي یو څو چې ازادي رادیو لري خپل شمیره او اوري یعنی بیان کی تاسو بیا شمیره ته مزاحمت کوي دا فکر نه اوریدونکو زما بده پیغام یو څو څو ور د ازادي رادیو لري به خوشي.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
بلی السلام علیکم زز او الحق به المند ولایت سنگل وصولی ساسر په تماس کیم زما یو دوه چې نرشد خونې میږي په نشرما ده خون سره هم خلک ته جنیز د بلق د ولایت په شمثال د وصولی د وسکو د کلی او سیدون کلی کله د ډیر وخت کې شي نه دره کدی راغلی نه دی کده زما زغاوري او یاد د نور مشه خپل فریبان زما زغاوري په دغه شمانه دی ما ته زنګ وي سی پر وسو بنیوی یو څل واکیا شپږ څو واش مړې ور بیا کړم څه پر وسه د نیوی یو څل واکیا شپږ څو واش. السلام علیکم.
وا د بلاد د ایمن ولایت ته خبر کوم موږ واکا د سربل خانه کمن دا سبي تکلیف لا مال دا درې مې سکیټ د کور ته لار را کاڅو دي کدار چا ټول معلومات ته دیش نه را دي زنګو وي څه پر اګه پتنجر وټن دوس پریاسو تلې شمیره یو بل بیا صفر اویا پتنجر وټن دوس پریاسو تلې په مهرباني له مخې شرینه ورته ورکړې.
زه شامت خان د پکتیکا ولایت
سګانی د کلی اوسیدونکی یم. ما یو ملګری دا چې خیر الله په نامه چې ډېر وخت کېږي جبرت کا هر چا ته معلومات د دې ما غوړي نو دې ما په تاسو مې نه څنګه راو 0 و 0 و 0 شپږ نه 0 4 نه و سلام.
السلام علیکم دا زادی جدی کارتون کا وریدو کتل سے زدا یمن دے لے دے گریس نے اس نے سٹائل کر بتا ماس کے زما یو رو دے ورستم پنا مس دی دے کا لمس کی ایران تے لاری ور جو ہر مسلمان ورو سی دے کا اکل کم معلومات لری و ما تو خدا شمیر زنگ ہوئی ما دے تو کم شمیر دے سادا و سادا نے کم سادا باز ورن خماس نہ کی مزاحمت کی سی پر و سو نہ نی سنگ سو کم زنی سنگ سو کم زنی
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15.
مراد یاته کرا سپر واسه پر تلوار یو سپر تلوار دره و یو مراد یاته کرا سپر واسه پر تلوار یو سپر تلوار دره و یو مراد یاته کرا سپر واسه پر تلوار یو سپر تلوار دره و یو مراد یاته کرا سپر واسه پر تلوار یو سپر تلوار دره و یو مراد یاته کرا سپر واسه پر تلوار یو سپر تلوار دره و یو مراد یاته کرا سپر واسه پر تلوار یو سپر تلوار دره و یو مراد یاته کرا سپر واسه پر تلوار یو سپر تلوار دره و یو مراد یاته کرا سپر واسه پر تلوار یو سپر تلوار دره و یو مراد یاته کرا سپر واسه پر تلوار یو سپر تلوار دره و یو مراد یاته کرا سپر واسه پر تلوار یو سپر تلوار دره و یو مراد یاته کرا سپر واسه پر تلوار یو سپر تل دی او خوشاله شو موږ به یو لک ایزه وخت افغاني ورکو نو په دغه نمبر دی او ما ته زنګ کړی خپل عبد المنان يم زنه محمد زیم د مرغې ولایت مو په دغه نمبر سره زیږم 0 1 0 5 3 8 5 0 2 دا خپل نمبر ز تکرار کوم 0 1 0 1 0 5 3 8 5 0 2
السلام علیکم دوستان اولاد دی رګل زوی د پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم د ما یو تر دې تیندر نه میږي دا شپاس کله کیږي چې نه تارګه شوې ده چا چاته معلومات وی او یا د خپل غاوري موږ سره د دې شمیره باندې زنګ وایي په پر واتساپ پینځه اته سوا دواویا اته سوا شپږتیا خپل اجازه درلاسه کړئ نو سلام
السلام علیکم عبد الجبار شباب یم د خوست خارنه تاسو سره د ټلیفون بلان یم مونږ یو کړیوالو رسوي نه کچا ته معلومات وی نه پدې شمیره د زنګ وای عمر دې پینځه پلس کلان ده محمد الله ولاد مسل خان زای دی سپور وسوناوی یو دې شلاس یو تل یو شمیره د زنګ وای خپل حلال شي دې ته نه سکه نن با یو ځل بیا تکراروم سپور و نو درایو یو سپور سالریو مننه بای بای
دا جنرال زوی کوایر ورکته کار ته پیدا کو پلان د شمیره دی اړ کېون چې پر واره شپه سودا او ثونه لیست لور شمیره شمیره زر بیا چې پر واره شپه سودا او ثونه لیست لور شمیره
بلې سلام علیکم ما یو کریوال در انوار الدین میزه د ګلګدین زوی د جنک فکرې سیدون کړي نو بار د سوالې د زابل د ولایت کار چاته په اړه معلومات په دغه شمیره د زما سره علي کوي چې چې پر اویا او سره تلویز سلور تلویز پوز یو ځلې بیا وایم چې پر اویا او سره تلویز سلور تلویز پوز نن فقط سلور کار مخ کې ورکو دي کار چاته په اړه معلومات په دغه شمیره زنګو
الو زدا یلمن د ولایت او شیر د ولسوالی د لار د سیم سره چې سره په تماس کې مې ورو ورو وخت خان دا وکاله کې چې نادرا کړی مې د مر مې د ژوندۍ نادرا کوسته نسته که ار دوه سار کړی با ته معلومات څه په دغه نمبر کې مو څه زنګ وي 01 01 01 03 01 بیا شماره تکرارو 01 01 03 01 فدال مارو نمبرو دې مسره تماس ډیر کې خپل تلویزیون خندارې دې تر لاسه کې دا د نماز دې د ځخت نظر کا مفیدی د مراجعان رضی خان اور علیه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د تخار د ولایت د خوجهات ولسوالی اسمانم رحمت الله دی نور الله په نامه د درې کال کې چې زما ورو ورو کې د مرګ د ژوند هیڅ پته معلومات نه سکه هر ګران عزیز ورور په دې له باندې د پاک نامه څخه پته معلومات راکې نو ډېر ښه به وي نو د موبایل نمبر 03 22 03 41 15 23 دا زما د موبایل نمبر دی چې څنګه کې څوک دا یو 03 22 03 41 15 23 دا زما د موبایل نمبر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما محمد نبی در غندا ولسوالی سے تاسو په تماس کې ما زما یو اندوان دی دوه کال کې چې راتن درکته ولې نیم الحمدلله دی د میوند ولسوالی د تورنی کړه زیارت وسیدون کې دی زما د ټلیفون شماره ده 01 01 15 83 43 یعنی 01 01 15 83 43
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې نوې اوریدلای، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي رادیو ټکی کوم او هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د نن ورځ لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خبرونه لري.